درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا مهال په پیښور کې د مسبخین یو بجه ده. نن د اتوار ورځ او د 2012 کال د جنوري د میاشتې 22مه نیټه ده. تاسو چې هر چیرته د نجیب عامر سلامونه قبول کړئ. په دې ساعت کې تاسو لپاره مهم رپورټونه لرو. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د سولې بهیر د افغانانو خپل عمل دی، او د دې ترڅنګ مو واورئ چې طالبانو د پاکستاني ځواکونو د وژلو ویډیو خپره کړې ده. دا نور رپورټونه به وروسته اورئ، خو دمګړې ته تاسو ته زما همکار ملیحا میرزاده د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
اول د خبرونو سټکی، مارک ګروسمن په دې خبره ټینګار کړی چې امریکا د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي. په لیبیا کې مزایچیان غوښتنه کوي د پخوانی مشر د حکومت سره تړلي خلک دې د واک نه لرې کړل شي، او په بحرین کې د مزایچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. د خبرونو تفصیل، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن د خالی په ورځ د افغانستان سرحد کابل ته ورسېدل، او د ورځې په پای کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. ګروسمن په کابل کې په دې خبره ټینګار وکړ چې واشنگتن د طالب یاغیانو سره د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي. نوموړي ویلي امریکا دې ته تیار ده چې د افغانستان تر مشرۍ لاندې د روغې جوړې په خبرو کې مرسته وکړي چې په پر امن ډول دا شخړه هواره شي. بلوري ولسمشر کرزی د ګروسمن سره تر خبرو مخکې د یوې دستورې پر مهال د ویلي چې د سولې بهیر یو افغاني بهیر دی.
د سولې د پروسې او د مذاکراتو خاوند د افغانستان ملت دی. هیڅ پردی هیواد یا نهاد د افغانستان د ملت د دې حق مخه نسی نیولای.
دا ګروسمن دا دوره د طالبانو لخوا په قطر کې د سیاسي دفتر پرانیستلو د اعلان څو هفته وروسته مخې ته راغلی. د فرانس دفاع وزیر نن ویلي په روانه هفته کې په افغانستان کې وژل شوی فرانسوي پوځیان د طالبانو د یو غړي لخوا وژل شوی او چې په افغان ملي اردو کې ورګډ شوی. جیرارد لونګ ویلي داسې شواهد دي چې د غتن یو طالب جنگیالی او چې د ډېرې مودې راهیسې په افغان پوز کې وردننه شوی. هغه وویل
J'espère que la prévôté qui
Zehila laram haga chata ba che de mozo pad tehqiqat kawi tol malumat barabar kade shi da gharaz de le para che de pe khe pa angeza ban poshi la da qatil sara de lido asantiya ham walari pa de khatir che de amal bahir taqib kdo gwaadu che pa de ze sara da maluma kdo che aya da yo fardi amalo aya pa de ke la bahar sa ham la tad maujudo.
نوموړی پرون کابل ته د لوی کچې خبرو اترو لپاره ورغلی، او په داسې حال کې چې پاریس خبرداري ورکړي د افغان سرتیري لخوا د فرانسوي پوځیانو تر وژنې وروسته کېدی شي د افغانستان نه د خپلو پوځیانو د وستلو عمل توند کړي. افغان چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې 14 کسان وژل شوي دي. 15 افغان پولیس والا د هرات ولایت په ګلران ولسوالۍ کې هغه وخت وژل شوي کله چې په ګاډي حمله وشوه. بلوري د افغانستان په جنوب کې د نیټو ځواکونو یو سرتیری په وسلوال برید کې وژل شوی، او بیا درې ولسی وګړي د هلمند ولایت په لشکرګا سیمه کې هغه وخت وژل شوي چې ټرک یې د سړک غاړې خښ د بم سره وجنګېدلو. په عین حال کې په جنوب مشرقي برخه کې افغان او نیټو ځواکونو 4 حمله کوونکي وژلي دي. په بحرین کې د تشدد د حالات مخې ته راغلي چې د مزایچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. رپورټونه وایي د سرخان منامه په شمال کې د محرک په سیمه کې د یوې جنازې د مراسمو پر مهال دا نښته شوې. ویرکونکي وایي 24 کلن یوسف موالی د پولیسو په حراست کې مړ شوی چې انتظامیه ترې انکار کوي. په نښته کې ګاډو ته تاوان رسیدلو سره سره یو شمېر کسان ژوبل شوي هم دي. په لیبیا کې نن په بنغازی ښار کې مزایچیان د واکمنې عبوري کامی شورا مرکزی دفتر ته وردننه نشو. د هفتو راهیسې مزایچیان غوښتنه کوي چې د پخوانی مشر معمر قذافي د واک د وخت سره تړلي چارواکي دي د دندې نه لرې کړل شي، او په شفافه ډول د لیبیا اساسي خرچ کړل شي. عبوري حکومتي چارواکي وایي دا ناممکنه ده چې په سلګونو چارواکي د یوازې په دې بنیاد لرې کړل شي چې د قذافي تر واک لاندې کار کړی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د عربي هیوادونو اتحادیه خارجه چارو وزیران بنن په قاهره کې په دې بحث کولو لپاره له یو بل سره ملاقات کوي چې آیا په شام کې د خپلو سارونکو مشن او غزوي او کسنګا. عرب لیگ به مشن د غزولو، پیاوړي کولو او یا د ختمولو په اړه فیصله کولو نه وړاندې په شام کې د یو میاشتنی مشن په اړه په رپورټ بحث کوي. رپورټونه وایي د عربي اتحادیه وزیران به غواړي چې په شام کې 1015 سارونکي وساتل شي، خو ورته به نور واک او طاقت ورکړل شي. د ایران حکومت نن ویلي د هیواد اټمي پروګرام د پرم د مقصدونو لپاره دی او د فرانسې د نیکولا سرکوزی هغه خبره رد کړې چې تهران اټمي بم جوړول غواړي. د بارنیو چارو وزارت ویان رامین مهمان پرست ویلي د ایران فعالیتونه رانه دي او د اټمي انرژي نړیوالې ادارې د اصولو سره سم دي. د جمعې په ورځ سرکوزی پر ایران تورو لګاو چې اټمي بم د جوړولو په یوه بېمانه منډه کې بوختي. مهمان پرست سرکوزی تورن کړ چې له دې لارې غواړي پر ایران فشار زیات شي. د ایرانی میډیا رپورټونه وایي یو ایرانی کشتی چې پکې 22 مسافر سپاره و نن په خلیج فارس کې ډوبه شوې. سرکاري خبري ایجنسی نوای په 22 مسافرو کې اوه ژغورل شوې خو 15 لا تر اوسه بې درک دي. په دې رپورټ کې د حادثې وجه نه ده ښودل شوې خو دای ویلي چې دا کشتی د هرمز تنګي نه د ایرانی بندر عباس پر لور روانه وه. د لا درکه کسانو د موندلو لپاره د ژغورونکو ډلې هڅې روانې کړې دي. په امریکایي ریاست جنوبی کیرالاینا کې د سخکاری چې نیوټ گینګریچ ووټ کټلې دي. د خالی په ورځ د ریپبلیکن ګوندغړو په دې جنوبی ریاست کې رای واچوله چې په نومبر کې کېدونکو صدارتي انتخاباتو کې د صدر بارک اوباما خلاف صدارتي امیدوار وټاکل شي. وقتی نتیجې دا ښایي گینګریچ په اول نمبر دی او میټر رومنی په دویم. په بلوچستان کې واورې یو شمېر لویې لارې بندې کړې دي. د بلوچستان د سر خرکوټې په شمول په یو شمېر نورو سیمو لکه چمن، پشین، زیارت، خانوزۍ، کان مهترزۍ او توپه اچکزۍ سیمو کې له پرون غرمې یعنی د خالی په ورځ واوره ورېدل شروع شوې ده. د دې واورې له کبله د دې صوبې یو شمېر لویې لارې هم بندې شوې دي. چارواکي وایي د چمن کوټې لاره د کوژک په سیمه کې او هم د کراچۍ او کوټې لاره د مستونګ په لکپاس سیمه کې بنده شوې ده. د خبرونو پای
ملیحا میرزاده وچ تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کول. تاسو مشال ریډیو ته غوګنی ولې وړاندې په خبرونه کې افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د سولې بهیر د افغانانو خپل عمل دی.
د سولې د پروسې او د مذاکراتو خاوند د افغانستان ملت.
د فرانسې د دفاع وزیر په کابل کې ویلي طالبان د افغان پوز په لیکو کې ورګډ شوي. هلته د پاکستانی طالبانو لخوا یو ویډیو خپره شوې چې د پاکستانی ځواکونو د وژل کېدو صحنه پکې ښایي. خو یو پاکستانی چارواکی بیا وایي
دا خو شو کې اف آر نا غسمی وا کریټیکل اتھارټی سره لګیا یو موږ تاسو سره داس خو څو گرفتاریان اعلان دي سوي خپل فورس ته مودغه دا چې مورال موهایده ان شاء الله موږ نور کوشش کوو چې بیا داسې واقعیتو تدارک وشي بیا نو وشي.
د پښتونخوا د کوهستان خلک وایي روختون نه لري بیماران د ستونزو سره مخ دي.
دلته یو څور د مخکې داسې یو کیس شوی چې یو ماشوم غښتی و او هغه چې مونږ د پاتراک هسپتال ته رسو هلته ډاکټر نه و. بیا هم چې شیرینګل ته رسو نو په لاره لاره کې هغې سا ورکړو. د دې په ځای کې دلته چېرته ډاکټر موجود و نو هغې ته بر وخت هغه فرسټ ایډ چې کومي هغه به ورته ملاو شوی و. کیدای شي د هغې ژوند بچ شوی و.
د دې تر څنګ 19 پروګرام د باختر ستوري هم اورېدلی شی بدرګه وکړئ. د دې خبرونې د سر رپورټ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن له افغان ولسمشر حامد کرزي سره لیدلې دي. هلته افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي د سولې بهیر یو افغاني عمل دی. د ګروسمن له سفر سره د پاکستان د مخالفت له کبله د سولې د خبرو اترو په اړه ځینې اندېښنې پیدا شوې دي. د نوموړي د سفر په اړه له کابله حمید مومن رپورټ لري.
مارک ګراسمن د شنبې پر سهار کابل ته راورسید او د ورځې په پای کې له افغان ولسمشر سره ولیدل. ولسمشر کرزی له ګراسمن سره تر خبرو مخکې د هیواد د ملي شورا د دویم تقنینی کال د پرانیستلو په مراسمو کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د سولې بهیر یو افغاني بهیر دی.
د سولې د پروسې او د مذاکراتو خاوند د افغانستان ملت دی. هیڅ پردی هیواد یا نهاد د افغانستان د ملت د دې حق مخه نسی نیولای.
افغان حکومت که څه هم په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر لپاره نسلو سره موافقه کړې خو ویلې دي چې د خبرو ملاتړ به هله وکړي چې مشري افغان لوري ته وسپارل شي. خو د ګراسمن له سفر سره د پاکستانی مشرانو مخالفت له د بهر سره د پاکستان د همکارۍ په اړه سنې اندېښنې زیږولې. د سولې عالی شورا له د بهر سره د پاکستان مخالفت نه یوازې د افغانستان بلکې د پاکستان په زیان هم بولې. ګراسمن افغانستان او سیمې ته د سفر په داسې حال کې پیل کړی چې د ځینو رپورټونو له مخې ټاکل شوی تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ اصلي خبرې پیل شي. د ځینو امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه نه دي ښودل شوی ویل شوی چې په دې خبرو کې به چې د سولې د خبرو مقدمه بلل کېږي د افغان حکومت ځینې چارواکي هم برخه واخلي. خو دا هغه څه دی چې نه افغان حکومت او نه هم امریکا ور باندې کومه رسمي تبصره کړې.
د حمید مومن په ریپورت کې مو واوریدل د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي مارګروس مین له افغان حکومت سره په دې هیواد کې د سولې د خبرو اترو لپاره په کابل کې دی. د په یو بیان کې ویلي امریکا تر خپله وسه په دې هیواد کې د پخلاینې داسې عمل ملاتړ کوي چې مشري په خپله د افغانانو پر غاړه وي. بوریوال کاکړ په خپل ریپورت کې دا څېړلې چې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د افغانانو مشري څومره مهمه ده او د طالبانو د دې دریز نتیجې به څه وي چې له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره خبرې کول غواړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمین کابل ته تاګ له هغه څو اونۍ وروسته دی چې طالبانو د امن لپاره د خبرو اترو په مخه په قطر کې د سیاسي دفتر پرانستلو اعلان وکړ. سیاسي شنونکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن مارک ګروسمین د دې لپاره کابل ته لیږلی چې له طالبانو سره د خبرو اترو په لړ کې پر سو پرمختګونو له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وغږیږي. مارک ګروسمین کابل ته لرسېدو وروسته په یو بیان کې وویل چې امریکا تر خپله وسه په افغانستان کې د پخلاینې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې مشري په خپله د افغانانو پر غاړه وي. خو د ریپورټونو له مخې افغان ولسمشر حامد کرزی په دې اړه اندېښمن دی چې د هغه په خبره له طالبانو سره په خبرو اترو کې بدای څنډې تکړل سي. په کابل کې مې د سیاسي چارو له کارپوه نصرالله ستانکزي څخه وپوښتل چې دا څومره مهمه ده چې د امن د خبرو اترو د بهیر مشري په خپل افغانان وکړي. نصرالله ستانکزي راته وویل
بهرنیان باید په دې مسأله کې مرسته وکړي، نه دا چې د خبرو اصلي پراپرټي او مالکیت دې کلاس کړي. اساسا دغه ستونزه د افغانستان ستونزه ده. بلفعل په افغانستان کې یو حکومت وجود لري او د دې حکومت په وړاندې نور مسلح کسان یا طالبان جنګېږي. زه فکر کوم چې د دواړو لورو لورې مشخصې دي، یعنې په دې معنا چې یو خواته حکومت ده بل خواته طالبان دي. په دې اساس دا جګړه که چېرې امریکایان وایي چې د امریکایانو جګړه ده، نو د امریکایان دې په مسؤلیت سره دا خبرو وکړي. په هغه صورت کې به دا هېواد ونشي کېدای چې ورته وایي چې دلته جګړه د افغانستان د حکومت او د طالبانو په منځ کې ده. دا په دې معنا ده چې بیا امریکایان په خپل سر راغلي او دلته جګړه شروع کړي.
د طالبانو لخوا داسې هم ویل سوي چې دوی له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره خبرې اترې کوي. دا چې که طالبان پر خپل دې دریځ ټینګار وکړي نو به یې پایلې څه وي؟ یو ځل بیا د سیاسي چارو کارپو نصرالله ستانکزی
زه فکر کوم که چېرې طالبان وغواړي چې یوازې له امریکایانو سره وغږېږي او افغان حکومت پکې یو خواته شي، فکر نه کوم چې بیا په افغانستان کې سوله راشي.
تمه کېده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي مارک ګروسمین به اسلام آباد ته هم سفر وکړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هینا ربانیکر په وینا دوی د مارک ګروسمین پاکستان ته ورتګ د هغې په خبره تر یو ښه او مناسب وخت پورې ځنډولی دی. مارک ګروسمین په داسې حال کې د سیم په سفر دی چې پاکستان له هغه وروسته له امریکا سره خپلو اړیکو ته له سره کتنه کوي چې د نومبر پر 16 نیټه د مومندو په قبایلي سیمه کې د نیټو په یو هوایي برید کې د پاکستان 24 عسکر ووژل سو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې. بالکل مشال ریډیو لتا سو سره د بیا هم د افغانستان په اړه رپورټونو ته دوام ورکو. رائټرز خبري ایجنسی لیک کې افغان ولسمشر حامد کرزی په دې وروستیو کې د حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار ډلې له پلاوي سره د سولې خبرې اترې کړې دي. بل پلو امریکا ویلي د افغانستان د جګړې پای ته رسولو او د سولې په خبرو اترو کې مرسته کوي. نور تفصیل ګلیاز دراوروي.
رویټرز خبري ایجنسی لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خالی په ورځ ویلي د یاغي ډلې حزب اسلامي له پلاوي سره د امن خبرې ترې کړې دي. د رویټرز خبري ایجنسی تر مخه دا خبره خای چې ولسمشر حامد کرزی د سولې په روانو خبرو اترو کې خپل اختیار ترلاسه کول غواړي. سو ونې وړاندې طالبانو امریکا او نور هیوادونو سره د امن خبرو اترو لپاره په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانستلو وړاندیز کړی وو. بیا ولسمشر کرزی په دې خبرې ټینګار کړی وو چې باید افغانستان د دې خبرو اترو مشري وکړي او دا خودل غواړي چې دوی کولی شي چې طالبان په دې بهیر کې شامل کړي. خبري ایجنسی کې دا ګام به په افغان ولس کې غیر مقبول وي، خو حامد کرزی خپل اختیار او په خبرو اترو کې واک ترلاسه کول غواړي. خبري ایجنسی کې افغان ولسمشر د پارلیمان د ژمي لومړی غونډې ته وینا کې ویل په دې رستو کې د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار ډلې له پلاوي سره خبرې ترې کړې. حزب اسلامي یو یاغي ډله ده کوم چې د طالبانو په شان د بهر ملکیانو او د افغان حکومت پر ضد دي. ولسمشر حامد کرزی زیاته کړه په خبره تر کې خپل دریز ډیر په دوستانه او ورورولۍ انداز کې وړاندې کړو او امید لري د دې خبرو اترو به ښه نتیجه رابرسېره شي. خبري جانسلی کې د 1990 کال لومړیو کې ګلبدین حکمتیار د هغه وخت ولسمشر برهان الدین ربانی حکومت مخالفت کړی وو او د کابل جګړه کې برخه اخستې وه چې زرګونو کسان پکې وژل شوي وو. ګلبدین حکمتیار په 1990 کال کې افغانستان پرېښودو او د دې وروستو ځای ځایګی معلوم نه شو. خبري جانسلی کې د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن وایي د افغانستان جنگ ختمولو او د امن خبرو اترو کې په مرسته ولاړ دی.
تاسو د ګولایاز رپورټ اوریده. د افغانستان په سفر تللی د فرانسې د دفاع وزیر جیرات لونګ می ویلی هغه افغان پوځي چې سلور فرانسوي سرتیری وژلی د طالبانو سړیو د په کاپیسا ولایت کې د خپل هیواد له عسکرو سره د لیدلو پر مهال ویلی د عبدالمنصور په نوم دا سړی تر دې مخکې چې افغان پوځ کې ورګډ شي پاکستان ته تللی و. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې تفصیل تاسو ته رضوان مراد وړاندې کوي.
د فرانسې د دفاع وزیر وای هغه افغان سرتیری چې د جمعې په ورځ څلور فرانسوي سرتیری مړه او شپږ نور ژوبل کړ د طالبانو لخوا اکمرل شوی و. جیرات لانګ چې د فرانسوي عسکرو له وشل کېدو وروسته په یو بیړني سفر افغانستان ته تللی تیره ورځې په کاپیسا ولایت کې د خپلو ځواکونو په اډه کې ویل حمله کوونکی سرتیری له اوږدې مودې راهیسې د طالبانو لخوا اکمرل شوی و. د فرانسې خبری اژانس د خاغلی لانګوی په حواله وایي یو شکلن کس چې له برید روسته نیول شوی دی عبدالمنصور نومیږي او له دې نه وړاندې چې په افغان اردو کې شامل شي ښکاري چې پاکستان ته هم تللی و. د فرانسې د دفاع وزیر وایي
J'espère que la prévôté qui est chargée d'instruire
de wai zehila laram haga chata ba che de de mozo para te tikhat kawi tul malumat barabar kray shi da gharaz de de le para che de de pe khi pa angeza ba ne poshi la da qatil sara de li do asantia ham walari pa de khatir che de de amal bahir taqib kru gwaadu che pa de ze sara da maluma kru che aya da yo fardi amalo aya pa de ke la bahar sa kha hamla tar maujudo. د فرانسې د دفاع وزیر ویلی عبدالمنصور د دوه میاشتو راهیسې په کاپیسا کې د فرانسوي ځواکونو په اړه کې و. په عین حال کې د فرانسې د دفاع د وزیر او نورو لوړ رتبه مقاماتو له وروستیو څرګندونو او د افغانستان په اړه د اوږدمهاله ژمنو داسې څرګندېږي چې دا هیواد نه غواړي له افغانستان څخه له وخت نه مخکې خپل ځواکونه وباسي. دا په تېرې یو میاشت کې دوهم ځل دی چې د افغان سرتیرو لخوا فرانسوي سرتیری وژل کېږي. په افغانستان کې فرانسوي سرتیرو ته دا وروستۍ مرګ ژوبله په داسې وخت کې رسېدلې چې د فرانسې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه د پاسه درې میاشتې وخت پاتې. فرانسه په افغانستان کې شاوخوا 3600 سرتیری لري چې له 2000 لومړي کال راهیسې دوه اتیا عسکر په بمی چاودنو وسلوالو نښتو او نورو پیښو کې وژل شوي دي. د فرانسوي مقاماتو په وینا د 2012 کال تر پایه پورې به په افغانستان کې د فرانسوي سرتیرو شمیر 3000 ته راټیټ شي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
د باختر ستوري 19 پروگرام د دې خبرونه په دوه منیمای کې تاسو اوریدل شي خو ترغه وړاندې ریپورتونه. طالبانو یو ویډیو خبره کړې ده چې ورکی دوی د پاکستانی سرتیرو د وژل کېدو پیښه خای. طالبان په دې محل وای دوی په خیبر ایجنسی کې د خپل زنو ملګرو د حکومتي سرتیرو لخوا د وژل کېدو په اکسل عمل کې د عمل تر سره کوي خو بل په لو پاکستانی چارواکي وای د ترهګرۍ پر ضد به د دوی جنگ روان وي او دا ډول پیښې د دوی د ځواکونو مورال نشي راټیټولې. په دې اړه پام وکړئ د سیمې نه زموږ د همکار لګلې رپورت.
مشال ریډیو ته د طالبانو د لوري نه رالېږلې یوه ویډیو را رسېدلې ده چې په کومک چې د تېرې میاشتې د 22مې درویشتمې نېټې په منځنۍ شپه د ټانګ سیمې ملازی نه د فرنټیر کانسټیبلري 45 تښتولیو سرتیریو د ویشتلو وژلو منظرکشي شوې ده. په ویډیو کښې سرتېری په مځکه ناست لیدل شي او کلاشنکوف په لاس یو طالب د دوی مشر صوبېدار بهاور خانه پښتنې ګاوېژنې کوي. بیا دا ټول سرتېری لاس تړلې په قطار کښې ودرول شي او د دوی شاته یو طالب ندیم عباس چې په اردو ژبه کښې خبرې کوي وایي چې دا کسون میش په خبر ایجنسۍ کرمنا کښې د خپلو 12 ملګریو په بدل کښې وژنو او بیا یو یو وولي. دا دې ویډیو په باره کښې چې مشال ریډیو په پېښور کښې د فرنټیر کانسټیبلري کمانډنټ مجید مروت سره تماس ونیوه هغوی وویل
خو شو کې اف آر نا غسوي وا کریټیکل اتھارټي سره لګیا یو موزا تاسو سره د څو گرفتاریان اعلان دي سوي خپل فورس ته مدغه دا چې مورال موحده ان شاء الله موږ نور کوشش کوو چې بیا داسې واقعیتو تدارک وشي بیا نو وشي ان شاء الله الرټ شو ورته
په دغه لړک شه د قبایلی امنیتی چارو په خنای سکتر بریګیډیر محمود شاه په دارنګ ژغېږي
شمالی وزیرستان کی خاص کر میرے تحصیل کی اور چکن دنوں پنجابیان ہم پکی ہوم دی بخار دا ویڈیو دا سے خول کری دی یو غلط خبر دا ادا لمبے ویڈیو نہ طالبان ہم نور ویڈیو جاری کری دی اور بنیادی مقصد جاری کی تھی دہشت گردی یا دہشت چکن دینا خرگوزوں کے واچی
یاد دیوی چھتے فرنٹیئر کانسٹیبلری دے سرتیریو تشتولو و جلو پڑا اوال ہن طالبانو کا بلا کڑے وا چھتے کم مڑی دے قطبی وزیرستان سارا نجدے دے ارگزائی ایجنسائی پسیما سپین ٹھل میں ہمی خیل کشیمون دلی شوی وو
کیک دے کیک دے
اونیدز پروگرام دا کوچیانو دا جوند انزور کوچیان څوک دي
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې دي
کوچیان څه ډول ژوند کوي
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو راځو بچیان نه سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمونځ د کوه غي دي ملاج د کوه په زبا زده کوي
دا دوی ستونزې څه دي
خو موږ کنده لرو د خدای په بده خدای په موږ کوي
دا کوچیان ولا پاره ده مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15 کم 11 بجه او هر شنبه یا خالی دا مازیګر 3:30 بجه اوریدل شي
د خیبر پختونخوا په کوهستان کې ځای خلک وای چې دوی زرګونه کسان په دغه کلی کې آباد دي په دغه سیمه کې خو دوی روختون نه لري د سیمې اوسیدونکو د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ته د هغو ټولو ستونزو ذکر کړی دی چې د روختون د نشتون له کبله دوی په ژوند کې لري
د ضلع در لری پرتا سیما در کوهستان چې د در خاص نه 55 کیلومتره لری ورخاته طرف ته د زرګونو خلقو د اوسیدو اړیزه سیمه ده دغه سیمه کې بهار نومي کله چې د 50 نه سیوا آبادی لري مقامی اوسیدونکو وایي چې د هسپتال یعنی روغتون اسانتیا نه لري او لوجه د بهار کلی بشمول خواوشا یو شمیر کلی چې پکې پریکوټ پتراک سمیر او نور کلو په زرګونو خلق شامل دي د هسپتال نشوالی لوجه د سختو مشکلاتو څخه مخ دي
متو رحمان نے ویاڑو سگن کے دل تلی پنجہ ذرا آبادی دا اوس تو پاکستان دزادی دو دریش پہ تکارا پس دل تے ڈسپنسری منظور شوا غریز علاقہ دا کنگل دے یخپندون دے خلق خوگی جی دل تے یو سور دمخ کی دا سیو کیس شوی چھو ماشون غخت ہے او غچ مونگ دا پاتراک اسپتال ترساو ال تے ڈاکٹر نو بیام چی شرنگل ترساو نو پلار لارا کیا غیسا ورکو دے پدے چھ دل تے چھتا ڈاکٹر موجودو نو آگی تا بر وقت تا فرسٹ ایٹ چی کمی اغب ورت ملاو شوی کی دیش چی دا غی جون بچے ہو
زمانو شمشی خان دے پیشے پہ لحاظ استاذ مودی ڈیلیوری پتا کہ زموں سے دلی چھوین علاوہ چھا غیر رشتی پاترا کی مت ملاوی گی دین علاوہ مت ڈاکٹر دے دیر ہسپتال علاوہ بل جتین ملاوی گی نجی دا 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے لار دا چکمون ڈیلیوری دیر ترسو نو بلڈنگ دے وجہ نا اکثر کی سن سکی چھ پلار کے ہلاک خوشی
دا ہسپتال نشوالی پ اڑ موچ کلا دا محکمہ صحت ضلع دیر مشر ڈاکٹر ہدایت الرحمن سخا پختن اوکڑا نو ہغلی ویل چھ دی سیمو کے ڈاکٹران سوکے کولتا راضی کی گی نا او لوجے تر دے دما اولس زپلے کی گی
بالکل دے کلی دا خلقو دا علاقے دا خلقو گیلا جائز دا او دا ڈسٹرکٹ ذمہوارو کے او پتہ کی ریسپانسبل من نشو کب بار بار ملی کریم دی خپل ہائر اتھارٹی سا خوچون کے ڈاکٹر پوسٹ کول زمون دا وسی خبر نہ دا اور سیکٹری سے تم دی کلی کلی دی غٹا مسئلہ دا چھ ڈاکٹرانو کمے دے او چکل ڈاکٹر نہیں دیو کی لدا مسئلے دا سے بمروانی نہ
دغه سیبی صوبائی اسمبلی غړی بادشاہ صالح هم دغه خبره منی چې ډاکټران د سیمو ته ناراضي ولی دوی وایي چې حکومت هڅه کوي چې دغه سیمو ته ډاکټران ولېږي او ولستا اسانتیاګانې ورکړي
م میډیکل افیسر چې کوم دي ډاکټرانو ډیر زیات کمې او په دې پسې کوشش روان دي چې کله دا مونږ ته پرووایډ شي ان شاء الله دې علاقې ته برابر سره نو اوس دې حکومت دا دغه کړی چې کوم ډاکټر د کوم علاقې نو با عقل ته ډیوټي کوي هغه نه مخکې نه دا د ضلع چې کوم خپل کوټه ده هغه سړی به بار ډیوټي د ضلع نه بار نشي کولی او په خپله ضلع کې ډیوټي کوي.
د دیر کوهستان دغه سیمې اولس وایي چې د هسپتال نشوالي له وجې دوی خپل مریضان 55 کیلومتره لرې دیر خاص روغتون ته په وړلو مجبور دي. ولې د سړکونو خرابتیا هم دغه اولس نور د مشکلاتو څخه مخ کړی دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، دیر کوهستان.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو، مشال ریډیو،
السلام علیکم.
دا مشال
ریډیو
00 420 22 11 2 4 1 2 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کربا د فروری په میاشت کې د روسیې سفر کوي او د رپورټونو تر مخې د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف ته به د پاکستان د رسمي سفر بلنه ورکوي. د پاکستان او روسیې ترمنځ اړیکې له مودو راهیسې ساړه دي. د کارپوهانو په نظر د دواړو هیوادونو ترمنځ د مراسمو پر ځای کېدل د سیمې لپاره ګټور دي. د مشال ریډیو ګلیاز د دواړو هیوادونو د تعلقاتو موضوع له کارپوهانو سره په دې رپورټ کې څېړلې ده.
د پاکستان مطبوعات وایي د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کربا د فروری په میاشت کې د روس سفر کوي او ولسمشر دیمیتری میدویدیف ته به د پاکستان د رسمي سفر بلنه ورکوي. کچری د روس ولسمشر د پاکستان بلنه قبلوي نو دا به لومړی ځل وي چې د روس ولسمشر به د پاکستان سفر وکړي. اسلام آباد کې د پاکستان پخوانی سفارتکار طیب صدیقی وایي روس سره د خرابو اړیکو یوه وجه هند وه چې اوس ختم شوې ده.
پاکستان اور رشیا درمیان
پیخور کی دا سیمیزو مطالعاتو دا مرکز پخوانے مشر ڈاکٹر سرفراز خان مشال ریڈیو سره دا پاکستان او دا روس ترمنځ دا خراب اڑیکو پر شا خبری بیان کړي.
پاکستان او روس دواړو آپس کے تاریخی طور پر باہمی جگڑے یو بنیاد هم موجود نو دا تعلقات و خرابے صرف تعلقات یو ٹیم کے خراب شوی ہو اغام دا دریم خبری باندے افغانستان من زمون تعلقات خراب شوی ہو پاغینا کرا شوروی اتحاد ہو تو نبیاڑو سجواز پاتی نشو چی زمون او دا خراب.
ڈاکٹر سرفراز خان په خبرو کې زیاته کړه چې روس له پاکستان سره په مختلفو پروژو کې ډیره زیاته مرسته کړې ده او کچري د روس ولسمشر یا وزیر اعظم د پاکستان رسمي سفر کوي نو دا به د هیواد او د سیمې لپاره غوره خبره وي.
بلا زمانه نه دیو دا چې روسي صدر یا وزیر اعظم مونږ ته راشي کافی مو دی نو دا چې ایناره باندې کرل تر وره دا ډیره خبره ده او که پوتین سه یا میدویدیف سه دواړو کې سو کوم پاکستان ته رالو نو د باهمي تعلقاتو کې به اضافه وي. ځینې خلک دیتا د افغانستان د معاملو د لاسه هم ګوري او دا وایي چې کله د پاکستان د ناتو سپلای بنده کړې ده نو آگے دلا تھا چلے وہ روس طرح نزدیکی کی نہ تو پخو روسیان بم دار اور کھی پاکستان بم چرتا بحال کی دا سپلائی تو پاکستان اور روس دا تعلقات و مضبوطیا ضروری دا روس جو دو طاقت دے دا خطے نو دے دا پارا دا دورہ ڈیر نے ایک فال دے.
له روس سره د پاکستان د اړیکو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د دې هیواد له امریکا سره د تیر کال د نومبر تر پیښې وروسته چې سلریش پاکستانی سرتیری وژل شوی وو اړیکې خرابې شوې. ځینې کارپوهان وایي پاکستان په سیمه کې نور هیوادونو سره اړیکې پر ځای کول غواړي خو پخوانی سفارتکار طیب صدیقی وایي د امریکا به په دې اړیکو هیڅ اعتراض نه وي. پاکستان ته د روس لخوا د اقتصادي او سیاسي ګټو په اړه ډاکټر سرفراز خان زیاته کړه.
پاکستان مطلب ډېر زیات ګټه زکوي چې پاکستان کو پایپ لاین جوړوي کدا ترکمنستان نه او کدا ایران نه. دا ټکنالوژي روسانو سره شته دي. امریکایان چې دي هغه د ایران نه پایپ لاین نه غوړي چې پاکستان راولي نو بیا چې مولک څوک مدد پکار وي نو هغه به روسان نه خامخا چې هغه به جوړي داغي په دې کارونو کې تجربه شته ټکنالوژي سره شته دا ټول سره شته. او ان علاوه سیاسي تور باندې پاکستان چې دي دواړه ملکونو سره چې کروس دې کچین دې دا دې علاقې لوی وادر دي. افغانستان معاملے باندھے پکار دادا چی پاکستان کی دیر دا روس سرا او دا ایران سرا او چین سرا او ہندوستان سرا ٹولو سرا دا سی یو انڈرسٹینڈنگ وی چې افغانستان کې څه کیږي او کله د خټې ملکونه دي امریکا یا ناتو خو د خټې خلق نه دی دا خو به اوزي یا لار ماشینو دا چې خپاتې شي که خراب پاتې شي دلته به داخله کوي نه څنګه
تیر کال د مې میاشت کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د روس سفر کړی وو کوم چې په و دېش کالو کې د پاکستان لومړی ولسمشر چې د ماسکو سفر یو کړو په دې وروسته کې د روس فوج مشر کرنل جنرال الکساندر پوسنیکوف د پاکستان سفر کړی وو کوم چې د کارپهانو په نظر د اړیکو پر ځای کولو په لړ کې لوی پرمختګ دی
د پاکستان او د روسیې د اړیکو په اړه مو د ګلایز رپورت اوریده اوس هم په پیښور کې یو نیمه بجه د ملیحه میرزاده تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
مارک گروسمن په کابل کې په دې خبره ټینګار کړی چې امریکا د طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي فرانس وایي په افغانستان کې د دوی څلور پوځیان د طالبانو د یو غړي لخوا وژل شوي چې په افغان پوځ کې شامل شوی و د افغانستان په بیلابیلو برخو کې 14 کسان وژل شوي دي په بحرین کې د مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوي په لیبیا کې مظاهرچیان د عبوري قومي شورا مرکز ته ورننوتلي د عربي هیوادونو اتحادیه به نن فیصله کوي چې آیا په شام کې خپل څارونکو مشن غزول غواړي او که څنګه ایران د فرانس صدر نیکولا سرکوزی هغه خبره رد کړې چې ایران اټومي بم جوړول غواړي په ایران کې مسافرونکو کې کشته ډوبه شوې ده 15 مسافر لادره کړي او په بلوچستان کې واورې او شمیر لارې بندې کړې دي
ملیحا میرزاده و چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کول او وروسته درته په خبرونه کې ادبي پروګرام د باختر ستوري هم لرو خو تر هغې وړاندې رپورټونه لرو او د هغې نه وړاندې مطبوعاتو ته کتنه کوو پیل به د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو نه وکړو نن ورځپاڼو په دغو موضوعاتو لیکنې کړې چې د پاکستان وزیر اعظم ګیلانی ژمنه کړې چې لوډ شیډنګ به ختموي د افغان چارواکو د طالبانو سره د سولې په اړه خبرو اترو ته هم کتنه شوې ده او د پاکستان په سیاسي فضا کې چې کومه ګرماګرمي په دې وروستیو کې رامنځته شوې ده هغه څه ته کتنه شوې زموږ همکار ریاض موسی خیل د پاکستان د ورځپاڼو پاڼې اړولې
نن اکثر اور اسپانو خپل ادارې د وزیر اعظم د لاهور په خطاب لیکلی چې وایي لګو ورځو کې بعد د ګیس او بجلی کمښت پوره کړي آج اور اسپانو خپل ادارې کې دا بیان تشه د خلې خبرې او سیاسي داوی بلی د غرنګ د انګریزي ژبه اور اسپانو ډان وایي چې ترسو موږ د کوېلې او نورو ارزانو ذریعو نه بجلی نوي پیدا کړي د دې حل ګران دی د دې سره سره اور اسپانو ایکسپریس لیکي چې وزیر اعظم دی ولستو وایي چې آیا هغوی سره د الدین چراغ دی چې راتلونکو شپږو میاشتو کې بعد د ګیس او بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي حکومت خو د 13 لورو کال راسه د لوډ شیډنګ د ختمېدو خبرې کوي خو تر اوسه هیڅ ګټورې نتیجې نه دی راوتی ورسپانه اخره کې لیکي چې حکومت د بیانونو په ځای په عملی توګه کار وکړي او نه صرف د ګیس او بجلی مسله د حل کړي بلکې نورې حکومتي ادارې لکه ریلوې او پی ای ای طرف ته هم توجه ورکړي دغه شان مشرق ورسپانه خپل ادارې کې د افغانستان د خارجه وزارت د ویان ویډیو کانفرنس ته پام را ګرځولې دي د ادارې تر مخه ویان وایي چې د طالبانو سره د خبرو اترو ګټور لار دا ده چې په خپل افغانستان د طالبانو سره مذاکراتو کې او باید چې طالبانو سیاسي دفتر هم افغانستان کې وو اداري وایي چې د بیان د خبرو نه انکار نشي کېدی خو خبره دادا چې آیا طالبان به دې ته جوړ شي چې افغان حکومت سره مذاکرات وکيني اداري زیاتوي چې دا ټوله خبره په خپل ځای خو حقیقت دادې چې امن د وخت تر ټولو لوی ضرورت دی او د لړګي د کابل او واشنگتن کوششونه هم یو طرف ته خو گاونډي ملکونه لکه پاکستان ایران او هندستان هم د عمل کې په اعتماد کې اغستل پکار دي چې یو لخته طالبان مذاکرات وکيني او بل لخته د دې مذاکرات ګټورې نتیجې روزي او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز خپل ادارې کې لیکلي چې تیره اونۍ د پاکستانی سیاست د پاره ډیره ګرمه وه او هغه ځکه چې یو طرف ته سپریم کورټ وزیر اعظم ته د عدالت د سپکاوي نوټس ورکړی وو او هغه عدالت ته وړاندې شو نو بل طرف ته منصور اجاز ته د لانجمن خط لړکې ویزه ورکړې شوه ادارې وایي چې وزیر اعظم عدالت کې دریس خپل کړو چې ولسمشر ته استثنا ترلاسه ده نو ځکه هغوی سویس چارواکو ته خط نه لیکي خو خبره دا ده چې 2009 کې ولستنی جرګې چې د خط لیکلو لړکې کومه فیصله ورکړې وه آیا اوس به سپریم کورټ خپل فیصله بدلوي او بل دا چې سویس عدالت ویلي دي چې که مقامی عدالت د یو ملک د صدر استثنا ختم کړه نو سویزرلند کې هم هغه ته استثنا نوي ترلاسه اوس خبره دا راپورته کیږي چې د صدر د استثنا په خبره کلک ودرېدو سره حکومت څوک بچ کول غواړي بل طرف ته د لانجمن خط معاملې ده چې له وجهې د حکومت او پوست ترمنځ ښکاره کړکېچ په نظر راځي او د منصور اجاز پاکستان ته راتلو او ثبوتونو جمع کولو سره واډ ډېرې معاملې صفا شي خو باید چې خبره په داسې لار هواره شي چې ګټه یې د پاکستان او جمهوریت سلامتۍ ته ورسي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د دې هیواد په سیاست کې د پوز د رول په اړه یو مقاله لیکلې ده. او رایټرز خبري اجن د ایران د تیلو اټمي پروګرام د مسلې په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له بشیر ګواښنورو.
د ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي چې د پاکستان پوز کلونه کلونه داسې یو دریس خپل کړی چې له ملک بهر او په دننه یې ځان ته دښمنان پیدا کړي دي. په مقاله کې ویل شوی چې د پاکستان د نظریاتي سرحدونو په دفاع کې د خپل رول د پراخولو له وجې دا پوز په ملکی او سیمه ییزه سیاست کې دومره ننوته چې د دنیا هیڅ پوز غمره په سیاست کې دخیل نه دی. لیکوال لیکي چې پوز د قومي سلامتۍ او ریاستي نظریاتو په نامه قوم پرستان او بنسټ پالان د نظر د اختلاف له وجې ورکی. د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې وړاندې راغلی چې په سپریم کورټ کې د لانجمن لیک پاړه د روان کیس له وجې د پاکستان ملکی حکومت سخت کمزور کړی شوی دی او پوز یو ځل بیا په سیاسي کارونو کې ګوتې وهي. بلخه رویټرز خبری ایجنسی د ایران په اړه په خپل یو مقاله کې لیکلي چې چین د ایران یو پلاوی ته ویلي چې پر اټمي پروګرام خبرې کول د دوی لپاره لومړیتوب لري. رویټرز لیکلی چې چین غواړي د تیلو پاړه د ایران سره د نړیوالو جنجال را کم کړي. ایرانی پلاوی په داسې حال کې د چین په سفر دی چې امریکا غو بهرنیو بانکونو ته د سزا ورکولو لپاره پر تفصیلاتو کار کوي چې د ایران د مرکزی بانک سره د نړیوالو بندیزونو سربیره کاروبار کوي. په دې رپورت کې راغلی چې امریکا د ایران په مرکزی بانک د بندیزونو په لګولو سره ایران له خپل اټمي پروګرام راګرځول غواړي. غربي هیوادونه وایي چې ایران د اټمي پروګرام له لارې اټمي وسلې جوړول غواړي، خو ایران وایي د دوی دا پروګرام د سولې زموخه لپاره دی. رویټرز خبری اژانس لیکي چې چین غواړي د ایران د اټمي پروګرام مسله په سولې زتوګه د خبرو اترو له لارې حل شي او د ایران پر ضد د بندیزونو د لګولو او پوځي کړنو سره به د ستونزې په حل کولو کې پرمختګ ونه شي. د چین ستر مشر وین جیاباو د عربي هیوادونو د دورې په محل د ایران لخوا د ټیمی پروګرام د پرمخ بیولو سره مخالفت خود خو زیاته کړه چې چین دا حق لري چې د یو نارمل تجارت په توګه له ایران څخه خام تیل واخلي.
بشیر غواخو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله. د افغانستان په جلال آباد کې قومي مشران، سوداګر او د مدني ټولنو استادو ویلي مافیایي کړیو د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو ژوند خراب کړی دی. که حکومت یې مخه ونه نیسي نو بدې پایلې به ولري. دې کسانو دا خبرې په یو غونډه کې کړې دي چې حکومتي چارواکو هم پکې ګډون درلود. نور تفصیل د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار ولایت جهادي قماندانانو او قومي مشرانو په دغه ولایت کې د بدامنیو، تهدیدونو، اداري فساد او قانون نه د تطبیق په وړاندې خپل غږونه د یوې غونډې په ترڅ کې پورته کړل. دا غونډه د شنبې خالی په ورځ پخواني جهادي قماندان او په وسنۍ ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجي حضرت علي را بللې وه. ده وویل
قزمون په اولسونو باندې ظلم کوي، قزمون په تجار ظلم کوي، قزمون تجار په پرجا باندې زیاتې کوي، قزمون د حکومتی چارواکی پچا باندې ظلم کوي، قزمون ولایتی شورا پچا باندې ظلم کوي، قزما ترزوی دی، قزما کماندان دی، قزما خورای دی، قزما بول عزیز دی. اول د داد زمون د پرسونل نشرو کی
د ننګرهار یو تن سوداګر ډاکټر مخلص وایي چې له سوداګرو څخه په زور جزیه اخیستل کیږي.
مجبوری و چه خلکو تا جزیه ورکو که جزیه ورنو که زمان جوان نکیگی آشه تا زمان میتونی سا زخو در تا مالیه در کام زه در تا محصول در کام زه در تا مال را ورم زه در تا خدمت کام دم را خطاب انده حق لرم حکومتا ولایتا تا تا چه ما ره ور کره ده ده پر خاطر مرر کره چه ده نم راشی زمان ده حقوق مدفاع اوکی.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ډاکټر لال محمد دورانی هم د ولس په وړاندې د خپلې بیوسۍ غږ پورته کړ. د وویل
دلته چې کوم چارواکی دی هغه د ولس لپاره نه دی، هغه د یو چا کس دی، هغه د اماد کس لپاره کار کوي. هغه یا د وکیل کس دی، یا د وزیر کس دی، یا د والی کس دی. که داسې نه وي کوم مشر کولی شي چې دې ولایت په ازاده سینه باندې لاړ شي او خپل شکایت واوري.
غونډې ته دولتي چارواکي هم وربلل شوي وو. مرستیال والی محمد انیب ګردیوال دا منله چې اداره له ستونزو ډکه ده، خو ویلې چې د ولس په مرسته به په دې وتوانېږي چې دا ستونزې له منځه یوسي.
د ټولو
مشران نه می اله بیان داده دغه کسان چې په خار کې غیر قانوني وسلوال ګرځي د بیټول کنټرول شي منګ به قانوني کړنه کو تاسو ګوره من قانوني اجرات کړیم دي بیا به کو د دې نه به قوی کو بل چاره من نه لرو د دغه ولست وسوکالی راول دی ولست باندې تر ولو د زموږ مسولیت ته ځکه همیشه د ولست وی حکومت څو کړ ولایت څو کړ واچت مشکلات نیمورځه وی چې دغه شان کې مشران را سره ودرېږي لکه چې به زه تیلی من ټول ما شله پکړه کا باندې دغه بعد هم نه ومه کنيس
غونډ په یو پریکړه لیک پای ته ورسېده چې په یو فقره کې داسې راغلی وو ولس په ماپیایي کړی او غږ کوي چې له خپلو ناروا کړنو لاس واخلي که نه نو ډېر ژر به د ولس پنجې د دوی ګریوانونو ته ورسېږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونې په میډیم ویبس یا منځنۍ صفحه 621،
په لنډو صفحو یا شارټ ویبس 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې وسیمه ده چې تالاش نومیږي. دلته د ګمبت کلا لرغونی ودانۍ دي چې تاریخي حیثیت لري. د سیمې اوسیدونکي وایي دا ډېرې پخوانۍ ودانۍ دي او پخوا به ورته سیلګر هم راتلل، خو اوس د حکومت د بېغورۍ له کبله دا ودانۍ له منځه ځي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار رالیږلي رپورټ ته.
د کوزدیر په تالاش سیمه کې د ګمبت کلا زړې او تاریخي ودانۍ د حکومت د بېغورۍ له وجې ورو ورو ختمېدو دي. د ګمبت په آثار قدیمه کې یو ماڼۍ چې د درې په منځ کې جوړه ده، درې اړخونو ته د حفاظت پوستې او په سویلي اړخ یې ژوروالی دی. د ځایي اولس په وینا پوستې د حفاظت لپاره جوړې وې ځکه چې په درې اړخونو یې د غرونو دنګې دنګې سوکې دي چې چیرته برید کوونکي ماڼۍ ته ونه رسېږي. د ګمبت کلي د اوسیدونکي ګل بهادر په وینا دې ځای کې پخواني سکې او سیزونه هم وتلي وو.
هغه چې کوم ایکسکیویشن کړی دی لکه تقریبا د نن 35 سال مخکې، هغوی ته چې کوم دغه راغلي دي، د کاینز راغلي دي، یا ورته چې کوم دی لکه سکلپچر راغلي دي، نو هغه تقریبا د اندوشای سره بیا تعلق ساتي، بودا چې ورته عمل ویل کېږي. او بعضې چې کوم دی لکه مدې چې کوشان پکې هم چې کوم دی لکه شاید برازیل ملاویږي، سیدا هغوی د اندازې مطابق. خو بهرحال ډېر سکلپچر چې ورته وي او ډېر کاینز چې ورته وي دا اندوشای پیریډ دی.
د معلوماتو ویبپاڼې ویکیپیډیا کې لیکل شوی د کوشان دور یو نیم سل کاله قبل از مسیح خودلې شوی دی. او کله چې د ګمبت قلا ننداره وکړی شي، د انسان په ذهن کې داسې خاکه جوړه شي چې ګنې دې ځای کې چیرته مهم حکمران یا دفترونه وو. ګل بهادر چې د راتلونکو سیلانیانو، محکمې آثار قدیمه او بیا د تاریخ دانانو سره یې خبرې کړې دي، او هغه وایي دا ځای په خپل وخت کې ډیر زیات مهم وو.
ځکه چې دې بیک سیټ ته چې کوم نشاته دې پروټیکشن لپاره چې کوم نه هم فورټ شته، د دې نه به ایست او ویست د حفاظت لپاره ځان له ځان فورټ سي. دا غو مقصد دا و چې لکه دې حکمران چې کوم نه لکه هغه تحفظ وکي. به دې فرنٹ چې کوم نه هغه تقریبا 1000 فوټ سمثینګ چې کوم نه لکه د بل کوم لکه جوړوالي سره دي. په هغه ټیم کې چې کوم لکه جنگ جدل او حمله ور بو لکه د لاندې نه نشو خطه ممکن ځکه نو چې دا خو 1000 کې کوم دی لکه دی هایټ ته او درې وړاندې طرف ته کوم دی د تحفظ لپاره چې کوم دی لکه به ځان له ځان خپل خپل پورت سو د اخل په بنیاد باندې کوم دی دا ویل کیږي چې بده کې کوم دی حکمران پدې شوی دی.
علي رحمان هم دغه سیمه اوسیدونکو دی او هر هغه تن سره مرسته کوي چې دی آثار قدیمه له ورزي. هغه د دې ماڼۍ پر اړه د پوهانو نه پوښتلي دي او دا معلومات یې راغونډ کړي دي.
دلته وایي چې یو خزه واغې به حکومت کوو د کشمیر پورې، تقریبا بارامولا پورې د تاریخ ته جیر هغه بدلته حکومت کوو. نو دا د هغه ماڼۍ و بدلته اوسېده، د هغه پوه چې هغه په دې چونه او په دې چونه کې پروت و. بره په دې کې بل یو د بشقلا ماڼۍ یو چې د بره په دې د دلوي پر سر د دې پازیتی چوکې نه وي.
او کوم حال مو چې د چکدری میوزیم د چارواکو سره خبرې وکړې، نو د هغوی په وینا دا اثر ځکه خراب شوی چې په ملکن ډیویژن کې د آثار قدیمه د محفوظ ساتلو قانون نه وو. او یو ځای اوسیدونکی شیر امین د حکومت څخه داسې غوښتنه کوي.
خوانه زور تاریخ کلیا ثقافت دغه پادې شي روغ چې په دې مون خوشاله کنه. دا وزاره د نیکونو د وختونه د آبادی را روانې وو. نیکونو د وختونه دا روډ ته سای شي خلک ولا شي لذي د دې کلی ترقی به کی کنه.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
تاسو د مشال ریډیو په ویب سټ کې زموږ خبرونه اوریدلې هم شئ، لیدلې هم شئ، ولته ویډیو غانی او اډیوز هم پراته دي. اوس همونیز پروګرام د باختر ستوري تاسو ته پر عبدالرزاق برق وړاندې کوي. د دې اونۍ په خبرونه کې تاسو د پښتون لیکوال او شاعر راجولي شاه خټک د شاعرۍ په اړه معلومات اوریدلې شئ. د دې ترڅنګ به ووري چې د پښتونخوا د کلتور څانګې د کلتور د ودې لپاره څه هلې ځلې پیل کړي، او د عبدالرؤف بینوا او د غنی خان د سیاسي او ادبي هلو ځلو په اړه هم پکې معلومات اوریدل شي. د خبرونې کوربه لکه څنګه چې مخکې ویل عبدالرزاق برق دی.
ډیرو شاغلو او اغلو اوریدونکو السلام علیکم، د دې اونۍ ته باختر ستوري سره عبدالرزاق برق ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. د خبرونې په لومړي سر کې به د خیبر پښتونخوا پروفیسر راجولي شاه خټک د شاعري او د اغا د کتاب د بیا خپرېدو په اړه خبرې درسره وکړو. بیا به د افغانستان او خیبر پښتونخوا دوه داسې ستر شخصیتونه در وپیژنو چې په یو وخت کې پښتو ادب او سیاست هلې ځلې کړي. د خبرونې په پای کې به دا معلومات درکړو چې د خیبر پښتونخوا د کلتور او ثقافت ډایریکټریټ د کلتور په څانګه کې په کومو پنځو پروژو باندې کار اوس هم دوام لري. قدرمنو اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا استوګن پروفیسر ډاکټر راجولي شاه خټک هغه شاعر دی چې د شعرونو مجموعه سنگزار په څو واره خپره سوی او اوس د شپاړسم ټولګي د پېښور پوهنتون په نصاب کې شامل سوی. په 200 مخونو لرونکي شعري مجموعه کې غزلي او نظمونه راغلي. ښاغلي پروفیسر ډاکټر راجولي شاه خټک یو داسې شخصیت دی چې جدید شاعري کوي او هم دغسی دوی د کلاسیکی ادب د شاعری ژوره مطالعه د لورولو ترڅنګ د انګریزي ژبې د ادبیاتو لویه مطالعه هم لري. په اسلام آباد کې د علامه اقبال د پوهنتون یو استاد ډاکټر عبدالله جان عابد د ډاکټر راجولي شاه خټک د شاعری او د کتاب په اړه وویل چې د په خبره د راجولي شاه خټک په شاعری کې دا ځانګړتیا لیدل کیږي چې په خپلو شعرونو کې په فنکارانه توګه و تصوف ته ځای ورکړی.
خو د دې یو انفرادیت چې کوم پښتو ادب چې کوم دی په هغه څو کسانو کې شامل دی چا چې د جدید نقطه نظر سره سره په خپل شاعرۍ کې تصوف هم ځای کړی دی. دا یو دغه نه پس کلاسیکی شاعرۍ چې زمونږ کوم روایت دی، روحانیانو یا بیا رحمان بابا یا عبدالقادر خټکو یا منګه د شلمې صدې په سر کې چې کوم پچا غزل چې دا قدیم او جدید غزل ورته د پل حیثیت حاصل دی، حمزه بابا داغي نه پس په دې راجولي صاحب تامزولو کې داغي د اعزاز حاصل دی چې دا تصوفي اصطلاحات چې کوم دي هغې ته او داغي د پاره چې هغه کوم اصطلاحات په تصوف کې رایج دي نو هغې ته په خاص طور سره په خپله شاعرۍ کې ځای ورکړي.
په پېښور کې ځوان شاعر اسرار اتل بیا د راجولي شاه خټک د شاعري په اړه وویل چې دوی د یو خاصې طبقه د یو معیار شاعر دی چې په خپل شاعري کې ژوندۍ مضمونونه راوړي.
راجولي شاه خټک څخه دغه کتاب زمونږ د شاعري تاریخ او حوالہ ذکر دا چې دا وخت د شپاړسم جمعات په پېښور پوهنتون کې نصاب کې هم شامل شو. دا نه هم اندازه لګی چې د راجولي شاه خټک صاحب د شاعري یو معیار لري. بیا که موږ ګورو راجولي شاه خټک صاحب د شاعر په هیڅ باندې عمومي ولس کې دومره پیژندګلوي کنه لري، خو ولې د یو خاص طبقه د یو معیار یو ځان اسلوب شاعر دی او دا شاعري چې موږ نن ګورو نو موږ یو ډېر عجیبه غونډه کیفیت سره مخ کوي، ځکه چې راجولي شاه خټک صاحب ډېر ژوندي مضمونونه ولیدي خو دغه لفظونه او دغه خیال ډېر ښکلی دی، ډېر جدا دی د موجوده سره نه. دغه کتاب شعرونو انداز ما ته وسوي چې د راجولي شاه یو الهامي غونډې انداز دی. دغه د مثال په توګه دغه یو شعر زه تاسو ته وایم چې سړی ډېر شومه له خیال د رفتونو یو ځای کې خو اسمانه کرښه راخ کا ما مې ژوند نه پاڼې پاڼې ټکی ټول کړه تاسو څومره په اسانه کرښه راخ کا ولی حد د بندګۍ مې معلوم نه کړ، هسې ځان ته مې د ځانه کر خراب کا. دغه قسم فکرونه موږ اکثر د خپل
په خپل پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک د خپل شاعری او د کتاب په اړه وویل چې په کتاب کې داسې مضامین او نظمونه راغلي چې د هغه د لارې باید د پښتو ژبې خدمت وکړل سي.
دا خو یقیني خبره ده چې د پښتو په اداره کې مو ټول عمر کار کړی دی، نو دا هم په یو لحاظ د ژبې خصوصاً د ژبې د سوچوالي چې کوم هم شروع کړی تاریخ په هغه لحاظ باندې هم او دا شاعرانه ژبه لږ لکیفوي لږ باریکوي د آب و خبرو تر، نو دا کوشش په کې خامخا خیال لري کېږي چې د شعر ژبه داسې په کار ده زما په خپل خیال کې، نو که دې ته څوک زما د زړه آواز دی او که څوک ته خدمت وایي نو په هغه معنا کې راځي، ځکه چې پکې داسې مضمونونه او داسې نظمونه شته دي چې پښتنو ته پکې غږ شوی دی، د پښتو د ژبې په هکله پکې خبرې شوې دي، دا د پښتون تهذیب او تمدن ذکر هم پکې شته. نو یقیني خبره ده چې که شعوري نه ولا شعوري ډول خو ضرور د ولس او د پښتو او پښتنو احساس وي.
پتمنو اوریدونکو، په پښتو ادب او سیاست کې د افغانستان استاد عبدالرؤف بینوا او د خیبر پښتونخوا وتلی مشهور شاعر غنی خان دوه داسې شخصیتونه دي چې د دواړو په یو وخت په پښتو ادب او پښتنو کې یو نوی فکر پیدا کړی چې د دغه فکر اثرات اوس هم په سیمه کې ژوندي پاتې دي. که څه هم دا دواړه شخصیتونه تقریبا په یو اثر کې زیږیدلي، خو په پېښور کې ډاکټر فضل رحیم مروت د دې دواړو شخصیتونو د ژوند او د دوی د سیاسي ادبي کارونو په اړه وویل چې د دوی هلو ځلو پښتو ادب او د پښتنو وسیمې ته یو نوې لار جوړه کړې وه.
خبره خدا دې چې سړی په هغه کې پخ چوکاټ کې اردو ګوري، داسې یو لوی چوکاټ کې د دواړه ډېر هغه شخصیتونه دي چې زه به ورته خپل صرف د پښتنو پاره نه بلکې مطلب د دې سیمې ورباندې فخر دی، د دې سیمې هغه چې کوم دی ایمان دي هغه پاره یو نوې لار جوړه کړله. لکه مثال هغه چې کوم دی عبدالرؤف بینوا صاحب خدای بخښلی چې دی هغې لکه د ویښ زلمیان چې کوم نوزت چې کوم روح ولوبولو هغه نه علاوه هغه چې د پارلمان په یو طرف ته لکه مطلب په سیاست کې هم او ورسره ورسره مطلب د ادب چې کوم دی ادبي سیاست پاره او سیاست ادب پاره استعمال کو ما په نظر باندې. او دا شانتا غنی خان چې کوم دی هغه هم د هند کې دلته د پارلمان غړی هم و، هغې هم دغه شانتا سیاست چې کوم دی هغه خپل د سیاست لپاره استعمال کړ. د بینوا صاحب یو شعر چې کوم دی هغه خو اوس کمال هېر شوی نه دی، په وایي چې د نشان په انقلاب دی بدلوي د زمانې رنګ، هغه په وخت باندې درېلی و. مطلب دا دی چې دا هغه چې کوم دی دغه انقلاب خبره چې کومه ده کوله دغه شانتا غنی خان چې کوم دی غنی خان کې د زمان شي د نور هم دي، لکه مطلب دی هغه چې کوم دی په د هنر هغه جوړی کړی دي، مجسمه هم جوړی کړی دي، هغه تقسونه هم جوړ کړی دي، تصویرونه هم جوړ کړی دي. او دا چې کومه دی ډېر زیات اهمیت دی په دواړو هغه کې ادب دی په یو بل باندې اثرات دي، خو دې دواړو کسانو کوم په پښتو ادب باندې اثر دی، په پښتو نوي کور باندې اثر دی، بل پروګرسیویزم مترقي سوچ نوی فکر دا ښیي چې کوم دی دا دوی مخته راوړل.
په کوټه کې یو بل لیکوال ډاکټر عبدالرؤف رفیقی د دې دواړو قدرمنو شخصیتونو په ژوند کې سیاسي او ادبي مشترکه کارونه داسې په کوټه کړل.
د غنی خان او د بنوا صاحب چې کوم مشترکات یو خدای دی چې دوی دواړه په یو اثر کې تقریبا زیږیدلي دي. دا هغه زمانہ ده د دوی د زیږیدو چې لمړی نړیوال جنگ پیلېږي، نو دا ځینی خارجي عوامل دي چې د دواړو شخصیتو پر فکری تشکیل باندې ژوره اغیزه اچولې ده. د نوا صاحب په یو داسې چاپلین کې سترګې غړولې چې هغه ډېر د دربدرۍ د خواري د هلمند د په مادي لحاظ د شاته پاته برخې، نو بلې خوا ته محترم غنی خان چې دی هغه په یو مترقي او پرمختللې سیمه کې سترګې غړوي او هغه ته د جدیدو علومو د زده کړې یوه ډېره ښه موقع په لاس ورځي، او د دغه موقع په نتیجه کې هغه خپلې لوړې زده کړې ترلاسه کوي خو د دې په زده کړو کې یو حق چې دی هغه دا دی چې بنوا صاحب ته د شرقي علوم د زده کړې موقع په لاس ورځي او د عربي او فارسي څخه ډېر لوی استفاده کوي. د دې په لیکنو کې کوم وګورو که څه هم دواړه شاعران دي مگر غنی خان د شاعري جنبا تر بنوا صاحب ډېره قوي ده، ځکه چې هغه خپل فکر او فن د پښتو شعر د یو نوي فلسفې سره بلد کړی دی. بنوا صاحب که څه هم د رابندرانات ټاګور د ګیتانجلی ترجمه کړې ده خو مگر په فکري لحاظ او په مضبوطي او د فلسفې په لحاظ د غنی خان شعر ډېر جلفتیا لري. که څه هم غنی خان د پټان خو لیکلی دي تاریخي کتاب دی، لیکن وختي خواته د بنوا صاحب چې کوم تحقیقي آثار دي هغه چې په کومو موضوعاتو لیکلي دي، لیکن داسې دي چې د مبارزې په لړ کې غنی خان په قید بند کې پاتې شوی دي، لیکن بنوا صاحب چې دي هغه د بند کوټو ته نه دي تللي.
خوژو اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د کلتور او ثقافت ډایریکټریټ په لومړي ځل په صوبا کې د کلتور او ثقافت په ځانګه کې د پنځو پروژو کار پیل کړي او د دې د پاره ورته زیاتې پیسې هم ټاکلې. دا چې په صوبا کې د کلتور او ثقافت د پرمختیا د پاره څه قسم پروژو کار دوام لري په دې اړه د کلتور د ډایریکټریټ ډایریکټر پرویز خان یوسفزی داسي وویل.
زمون دریم چې کوم غټ پروجیکټ څنګه هغه بنیادی طور باندې یو روایتي هنرمندانو ته مونږه بلا سود قرضه ورکو. هغه رین چې دی 50,000 نوالي تر 70,000 روپو پورې دی. نو کیسه په فروری کې دا اخري ډیډ لاین دی دا 15 کروڑ روپو پروجیکټ دی او په لومړي کیس کې یې پښاور ډیویژن دی او په دریم فیس کې بیا مونږ باقي سودی ته دا پروګرام ایکسټینډ کوو. دا کومه کوشش لري چې د 2000 نوالي تر 300 پورې کسان مونږ ټارګټ کوو. رائے کی رینج دی چې اوس باندې سړی به وایي چې ماته 500 روپے کار دی، باندې سړی به وایي چې ماته 1000 روپے کار دی. په کیش کې مور کو چې لکه دا چا کار دی لوار دی تر کال دی دا خلک شریر او باندې جديد ځان ته اوزار واخلي یا په خپل کیپاسيټي کې بیلډ اپ کی. په مارچ کې په لومړي یا په دریم هفته کې د دې ته مخې چې مونږ لون ورکول چې سټارټ کو بل مونږ بل ته کې په نشتحال نشاته مونږ یو کلچرل اکیډمي جوړو چې تقریبا مختلف قسم ویڈیو مطلب کی کانفرنسز سیمینار مشاعری او کنسرٹس ٹائپ سیزن شدید ابو پاری کی کی دین علاوہ شدید او پدی کی با تقریبا اکثر نہ کمری جو سول بلڈنگ بھی پدی کی بچ کم مختلف کرافٹس کی کم ڈائنگ آرٹ کی کو فرض کا غوا پرفارمنگ آرٹ کی اور ویژوئل آرٹ کی زما پاره کی مونږ په پاکستان راولیو مطلب کی لخت شل شروع سپرونډار ته با غیر خپل هنر شي هغه بو تخي نور پروجیکټونه دا وی چې مونږه مشرحال د اپګریډیشن لپاره تقریبا یو 60 لک روپے د دې خرواري کړی دي. ټینډر منډر مور کړی دي د دې ساوند او د دې لایټ او د دې سټیج او دا ټول شنو چې دا مطلب چې مونږه ورحلکو.
لا د سقه چې پښتنه وسوي چې د اکیډمي کار کله پیل کوي او په څومره وخت کې به دا کار مکمل شي نو د په جواب کې وویل
دا کار چې دی دا خو به چونکی کنسټرکشن ورک دی نو دا به د نیو کال نه امید دي مخکې دی دا څنګه بنیاد ممکن خو دي شو بیا خو مطلب دې کمپلیشن امید دي چې په 2012 کې د دې کمپلیشن مکمل شي.
د کلتور د ډایریکټریټ ډایریکټر پرویز خان یوسفزی د یو پښتني په جواب کې وویل چې دا په تاریخ کې اول وار دی چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کلتور او ثقافت د پرمختیا د لپاره زیاتې پیسې ورته ټاکلي.
د دې مخکې بالکل برینام کارونه شوې دي او هغه مطلب چې په موضوع کې مالګي برابر دي مطلب چې په تاریخ راوالې د دې بجټ راوخلې نو مطلب چې د کوم په حساب کې پیسې ورته شوې دي مخکې د حکومت او نور حکومتونو تاریخ جون چونکہ لکشن لک روپے بجٹ چیز مختلف وڑو وڑو کارونوں سے پارا ملو شو چیئے عباسین کا کونسل پہ 3 لاکھ روپے اور کے 500 روپے کے لیے عباسین جرگی تو اور کے خوشحال ہاں جرگی تو 1 لاکھ روپے اور کے بنا بڑی زیاد مدلے کی بہنہ مندی تحصیل ہوئی داوش پہ کروڑوں کی چیز دا بدی کال نا ورشی اس باری حکومت اور بدی کی دم میاں تیار حسین سے چیز دیر دیر کنٹریبیوشن دے بگی ایگزیکٹلی بالکل خیبر پختونخوا پہ تاریخ کی پر امید دے کہ حکومت دمرا غٹ بجٹ چیز مختلف کاروں سے پارا ایلوکیٹ کرے
قدرمنو اوریدونکو داوه د بختور ستوري خبرونه چې مشال ریډیو در تخبر کړه د بل خبرونه پوری د خدای پامان
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 1 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکه
په 23 منټه کم 4 بجو
یادونه
په 23 منټه کم 5 بجو